وخت مازیګر 15 بجې سوې. د مشال ریډیو په وروستي خبري غړي کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. د امریکا د دفاع وزیر وایي امریکایي ولسمشر باراک اوباما افغان ولسمشر حامد کرزي ته واشنگټن ته د ورتلو بلنه ورکړې ده. د بخښنې نړیوال سازمان د قبایلي سیمو په اړه رپورټ ته د دې سیمې خلک څنګه ګوري. او یو تازه رپورټ وایي په پاکستان کې پرایمري سکول ته د تلونکو نجونو شمیر کم شوی دی. د پاکستان الیکشن کمیشن وایي په کراچۍ کې به انتخابي سټیشنونو کې فوج ځای پر ځای کوي. یو شمېر نور رپورټونه هم لرو خو پایل بل خبرونه وکړو. ویونکی پامیر ساحل.
لومړی د مشال رادیو خبري سره ټکی. افغان ولسمشر حامد کرزي راتلونکي میاشت د مهمو خبرو اترو لپاره د امریکا د ولسمشر باراک اوباما بنله منلې ده. دی په جنوري کې واشنگټن ته ځي. د پاکستان د محاسبې ادارې مشر ویلي په دې هیواد کې درغلي زیاته شوې ده او هر ورځ شاوخوا 15 لسر روپۍ په اداري فساد کې لګي. او روسیې انکار کړی چې ګواکې لوړ پوړي ډیپلوماټ ویلي شامي رژیم واک له لاسه ورکوي. بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر حامد کرزي د خپل امریکایي سیال باراک اوباما بلنه منلې ده چې راتلونکي میاشت افغانستان راتلونکو په اړه مهمې خبرې ورسره وکړي. تېره ورځ له امریکایي دفاع وزیر لیون پانټا سره په ګډه خبري غونډه کې کرزي وویل دی به په 2014 زیږیز کال کې د نړیوالو ځواکونو ماموریت تر پای ته رسیدو وروسته په خپل هیواد کې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو د شمیر په اړه خبرې وکړي. پانټا وویل د دواړو مشرانو ترمنځ دا غونډه په واشنگټن کې د جنوري 9 پیلېږي. د دواړو هیوادونو چارواکي په افغانستان کې د امریکا پوځي حضور په اړه مشکلې او پیچلې خبرې کوي. د امریکا دفاع وزیر لیون پانټا ویلي په پاکستان کې د ترهګرو پټنځایونه د افغانستان سولې ته لوی ګواښ دی. نوموړي پرون ماښام له ولسمشر حامد کرزي سره په کابل کې یوې ګډې خبري غونډې ته وینا کوله او ویل چې دوی پاکستانیانو ته روښانه کړي چې د پولې هغې خواته د دوی پر خاوره د ترهګرۍ ختمول د دوی مسؤلیت دی. دی وایي ډېر کله دوی په دې اړه خپلې اندېښنې په ډاګه کړي خو رښتیا کړي یې نه دي. زموږ چلند له دې سره دا دی چې پر پاکستان فشار ته دوام ورکړو چې په دې برخه کې ګامونه پورته کړي. لیون پانټا زیاته کړه چې په دې وروستیو کې د پاکستان پوځ مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی او د پاکستان نورو مشرانو له دې مسالې سره د چلند په اړه چمتووالی ښودلی دی. د پاکستان محاسبې ادارې مشر فسی بخاري ویلي په دې هیواد کې درغلي ډېره زیاته شوې ده. نوموړي پرون خبري غونډې ته د وینا پر وخت وویل په دې هیواد کې هر ورځ له 2 لسر روپۍ تر 15 لسر روپۍ پورې په اداري فساد کې لګي. دوی ویل په لویو پروژو کې لوی تاوانونه کیږي.
لویو منصوبو کې نقصانونه بې انتظامی دا کرپشن دی. لویو منصوبو کې 350 ارب روپۍ غبن شوی دی. دغه رنګ د اختیاراتو غلط استعمال، د سرکاري وسایلو بې درېغه استعمال، د بینکونو نظام کې بدعنوانی، دا ټول یو سیند روان دی او هر څوک دی کې خپل خپل برخه لري.
د شفافیت نړیوال ادارې ترانسپرنسی انټرنیشنل د روان کال رپورت په نړۍ کې د 104 هیوادونو په نوملړ کې پاکستان ته 109 ځای ورکړی دی چې ښیي په دې هیواد کې درغلي ډېره زیاته ده. د پاکستان سترې محکمې د متحده قومي موومنټ مشر الطاف حسین ته د عدالت سپکاوي نوټس جاري کړی دی. لسیمې د مشال راډیو خبریال وایي نن سپریم کورټ الطاف حسین او د ګوند یو بل مشر او مرکزي وزیر فاروق ستار ته امر کړی چې د جنوري پر 9 د عدالت ته ورشي. سپریم کورټ ویلي الطاف حسین د عدالت په اړه ناسمه ژبه کارولې ده او د عدالت سپکاوی یې کړی دی. د یادونې وړ ده چې الطاف حسین د روانې میاشتې پر 2 د خپل ګوند پلویانو ته په وینا کې د سپریم کورټ لخوا په کراچۍ کې د نویو انتخاباتي حلقه بندۍ کولو په امر سختې نیوکې کړې وې. پاکستان وایي د افغانستان ملي امنیت پر مشر اسد الله خالد شوی برید په سختو ټکو کې غندي او خپل ځمکه به هیڅکله د بل هیواد پر ضد استعمالېدو ته پرې نه ږدي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان معظم احمد خان پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل کچرې افغانستان سره پر خالد د شوی برید په اړه ثبوتونه شته نو پاکستان ته دې وسپاري. نوموړي زیاته کړه افغان حکومت او په افغانستان کې میشت نړیوالو سوله ساتي ځواکونو ته یې د ملا فضل الله په اړه معلومات ورکړي دي خو افغانستان د پاکستان دا تورونه ردوي چې ګواکې ملا فضل الله له افغانستانه د پاکستان پر خاوره حمله کوي. د امریکا دفاع وزیر لیون پانټا پر یو امر لاسلیک کړی دی چې ترکیه ته د پیټریټ توغندیو 2 دستکاوې او 400 سرتیری ورکړي. ترکیه د ناټو غړی هیواد دی. د پینټاګون ویان جارج لیټل ویلي په پانیټا دا امر نن ترکیه ته ترنا اعلان شوی سفر مخکې لاسلیک کړ. پانیټا د انجرلیک په هوایی ډګر کې خپل سرتیرو سره د لیدو لپاره تللی دی. د توغندې او سرتیرو ځای پر ځای کېدل د ناټو غړو هیوادونو هغه ګام برخه ده چې د شامی میزایلونو د خطر پر وړاندې د ترکیه دفاع قوي کړي. جرمني او هالند هم د پیټریاټ توغندیو دستګاوې د ترکیه جنوب ته استوي. توغندي به د ناټو تر واک لاندې وي او تمه ده چې د جنوري تر پایه به فعال شي. روسیه انکار کړی دی چې لوړپوړي ډیپلوماټ ویلي چې ولسمشر بشار الاسد د شام واک له لاسه ورکوي. د میخایل بوګدانوف له خولې پرون خبر ورکړل شوی چې د اسد مخالفین ښایي شل میاشتنۍ جګړه وګټي. بوګدانوف د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر او د منځني ختیځ لپاره د کرملن ځانګړی استازی دی. واشنگتن هم روسیه ستایلې وه چې بالاخره یې سترګې پرانیستلې او حقیقت یې منلی او دا یې منلی چې د رژیم ورځې په شمار دي. خو د روسیو د بهرنۍ چارو وزارت نن وویل بوګدانوف په خپله وینا کې یوازې د شامی اپوزیشن دریځ حواله ورکړې وه. وزارت اصرار کوي چې مسکو د شام په اړه تګلاره نه ده بدله کړې. روسیې د ملګرو ملتونو هغو هڅو مخه نیولې ده چې پر اثر فشار راولي او رژیم ته یې وسله هم ورکړي. او د ملګرو ملتونو اټومي څارونکي او ایران سلا شوي چې په جنوري کې بیا وویني. دا سلا ځکه راغلی چې پرون په تهران کې په شویو خبرو اترو کې د لږ پرمختګ راپورټ ورکړل شو. ایرانیانو یوازې دا ویلي چې پرمختګ شوی خو د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې څه نه دي ویلي. دغه نړیواله اداره د دې پلټنه کوي چې آیا ایران خپل اټومي پروګرام د وسلو جوړولو لپاره پرمخ بیایي او که څنګه. اداره غواړي چې د پارچین پوځي مرکز ته رسایي ترلاسه کړي چې پکې د ادارې په باور ایران داسې ازموینې کړي چې ښایي اټومي مواد لرل. د تېرې ورځې تر خبرو وروسته داسې هیڅ ډول اشاره نه ده ورکړل شوې چې ایران بالاخره په دې رضا شوی چې اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې ته د پارچین ته د ورتګ منظوري ورکړي. د خبرونو پای
خبرونه درته پامیر ساحل وړاندې کړل. په دې روانه وروستۍ خبري غړي کې دا ریپورتونه لرو. د امریکا د دفاع وزیر وایي امریکایي ولسمشر باراک اوباما افغان ولسمشر حامد کرزي ته د واشنگتن ته د ورتلو بلنه ورکړې ده.
The United States, through our ambassador, has issued a formal invitation to President Karzai from President Obama.
که څم پاکستان نی فوج د قبایلی سیمو په اړه د بخښنې د نړیوال سازمان رپورټ رد کړی خو خپل د دې سیمې یو اوسیدونکو چوایي
دا به کافی نه چې موږ صرف دغه بیان چې دغه دروغ وګړو. ډیر سکیږي د دینه زیات هم خو هغه په میډیا باندې زموږ د خلکو نه پټ باید دغه د مخنیوي لپاره کار وکړي.
افغان کډوالو کچم په پاکستان کې د اوسیدو د مودې د زیاتوالي هر کلی کړی خو بلې څه غوښتنه ده. یو شمیر نور رپورٹونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. اوسم د خبرونی فایل د افغانستان د ولسمشر حامد کرزی ته واشنگتن ته د تلو لبلنې ځخه درکو. ولسمشر حامد کرزی وای په راتلونکي میاشت کې به په واشنگتن کې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما سره په افغانستان کې له 2014 کال وروسته د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو د شمیر او یو لړ نورو مسلو خبري وکړي. نوموړي پرون ماښام په کابل کې د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیټا سره چې افغانستان ته په سفر تللی په یو ګډ خبري غونډه کې دا څرګندونه کړې دي. اجملان تفصیل لري.
د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیټا وویل چې ولسمشر کرزی د ولسمشر باراک اوباما بلنه منلې ده او د روانې 20 میاشتې جنوري په دویمه اونۍ کې به واشنگتن کې د امریکا له ولسمشر سره د افغانستان د راتلونکي په اړه د خبرو لپاره وګوري. نوموړي وویل
Tonight I am pleased to inform you that the United States
لیون پنیټا وایي زه خوشاله یم چې نن شپه تاسو ته ووایم د امریکا متحده ایالاتونو زموږ د سفیر له لارې د ولسمشر اوباما لخوا ولسمشر کرزی ته رسمي بلنه سپارلې ده چې په واشنگتن کې له نوموړي سره د جنوري د 2 نیټې په اونۍ کې وګوري. څو له 2014 میلادي کال وروسته د افغانستان په اړه په شریک لیدلوري بحث وکړي. ولسمشر حامد کرزی د دې بلنې منلو ته تیار دی خو د لوی موکې لمن یو چې نوموړي به په واشنگتن کې وګوري. د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیټا سره په ګډه خبري غونډه کې ولسمشر حامد کرزی وویل ولسمشر باراک اوباما سره به په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو د شمیر او څرنګوالي په اړه خبري وکړي. ولسمشر کرزی وویل موږ په افغانستان کې د امریکا سره د امنیتي تړون په اړه او همدارنګه د هغه ستراتیژیک تړون د تعقیب په اړه چې ولسمشر باراک اوباما سره ملاسلیک کړي یو شمیر مهمه مسلې لرو. نوموړي له دې ډلې څخه په افغانستان کې د زندانونو او بندیانو مسلې یادې کړې چې د کرزي په وینا له لیون پنیتا سره یې هم پرې خبرې کړې دي. ښاغلي کرزي وویل دا پوهیږي چې د هغو امریکایي سرتیرو لپاره چې په افغانستان کې پاتې کیږي د افغانستان له قانون څخه مسؤلیت د واشنگټن لپاره مهم دی، خو زیاته کړه دا له 2016 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د امریکا د رول په اړه خبرو کې خپل لومړیتوبونه لري. ولسمشر کرزي وویل موږ ته باید داسې وسایل راکړل شي چې موږ پرې خپل هیواد وساتو. د ښاغلي کرزي په وینا امریکا باید ډاډمنه کړي چې په بیلابیلو برخو کې به د افغانستان ملاتړ
کوي. support afghanistan
ولسمشر کرزی وای دا ډاډ شید امریکا متحده ایالات به د افغانستان ملاتړ کوي، افغانستان به تجهیزوي، مکتبه خپوز جوړوي، خه هوایی ځواک پر جوړوي، دا ورته چې د افغانستان د خلکو د ساتنې لپاره په سیمه کې د افغانستان ګټي خوندې وي. بیا زه کولای شم چې د افغانستان خلکو ته ورشم او له هغوی سره د امریکایي سرتیرو د مسؤلیت په اړه په اسانۍ او دلایلو خبرې وکړم، خو مخکې له دې چې زه دا کار وکړم ما ته باید په دې برخو کې د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا اطمینان راکړل شي. د امریکا د دفاع وزیر په دې خبري غونډه کې د افغانستان سره د امریکا پر اوږدمهالي ملاتړ ټینګار وکړ. وی ویل له 2014 میلادي کال وروسته به د دوی سرتیري په افغانستان کې کم شي، خو دوی به افغانستان یوازې نه پرېږدي. د ښاغلي پنیتا په وینا هغه مهال به د افغانستان د امنیت چارې د افغان امنیتي ځواکونو په لاس کې وي، خو موږ به ورسره د ملاتړ، روزنې او مرستې لپاره یو. د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا همدار اسویل د افغانستان سولې ته یو خطر هغه ګواښ چې په پاکستان کې د وسلوالو خوندیزالو څخه دی. لیون پنیتا وویل زموږ چلن لدی سره دا دی چې پر پاکستان فشار ته دوام ورکړو څو په دې برخه کې ګامونه واخلي.
د مشال ریډیو د خالی د ورځې 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لسو بجو،
د نړۍ رنگونه
په 28 منټه کم 2 بجو،
د لوبو نړۍ
په پاو کم 2 بجو،
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
روغتیا او درملنه
په 28 منټه کم 3 بجو،
سروي
په 28 منټه کم 4 بجو،
اقتصادي نړۍ
په پاو کم 4 بجو،
نوي خیالونه نوي سازونه
په 28 منټه کم 5 بجو.
وسمزو قبایلی سیمو ته د بشری حقوقو نړیوال سازمان امنیسټی انټرنیشنل تازه ریپورت ویلی په قبایلی سیمو کې د فوج او وسلوالو دواړو لخوا د بشری حقوقو سرغړونه کیږي. د پاکستان فوج د دې ریپورت په جواب کې دا ویلو چې دا د دوی پروسه یو پروپاګاندا ده او ریپورت یې رد کړی وو. د پاکستان فوج قسم دغه ریپورت به بنیاد ګرځولې دي، خو خپل د قبایلی سیمو خلک او کارپوهان په دې اړه سوایي. تمشالم کار په دیاله ریپورت جوړ کړی دی.
دا بشری حقوقو نړیوال تنظیم امنیسټی انټرنیشنل تازه راپور وایي چې د پاکستان په قبایلی سیمو کې د وسلوالو طالبانو او سکیورټی فورسز دواړو لاړخه د بشری حقوقو خلاف ورزي د انصاف د ورکړې نه ډېرې لري دي، او په دې وجه په لکونو قبایلیان د تشدد او لاقانونیت ښکار دي. د پاکستان فوج د امنیسټی انټرنیشنل دغه راپور بے بنیاد او د فوج خلاف یو پروپاګاندا ګرځولې ده. د خیبر ایجنسی سره تعلق لارون کې ځای خبریال اسلام ګل افریدی وایي چې دا کافی نه ده چې یوازې دغه راپور وغندل شي، بلکې ډیر داسې کیږي چې عام قبایلیان د تشدد ښکار شي. نو بنیادی انساني حقوقو ته پاملرنه پکار ده.
کومګو ګورو په دغه بیان کې نه یوازې دا چې په فوز باندې تنقید شوی دی، بلکې په وسلوالو او چې کوم ډرون بریدونه په قبایلی سیمو کې ترسره کیږي هغه هم غندل شوی دی. د دې ته په دې نظر سره قتل پکار دی چې دا هغه درې طاقتونه دي یا درې سيزونه دي چې دا غي د وژنه ادي وګړي چې هغه په نخ کېږي او هغه ته زیان اوري. زما په خیال باندې دا به کافي نه چې مونږ صرف دغه بیان چې هغه دروغ وګړو او دا غي نسترګې پټې کوت نه. دا بیا هغه څه دي چې ډېر سکیږي د دې نه زیات هم خو هغه په میډیا باندې یا زموږ د خلکو نه پټي. نو باید د بشري حقوقو د نظر نه او د پاکستان د دولت زموارونه او دغه سید نړیوال تکتون نه چې بای دغه د مخنیوي لپاره کار وکړي شو.
د شمالي وزیرستان اوسیدون کې اشفاق خان وای دا سه یو شمیر سروې شوې دي، خدا قبایلیانو په جون کې کم خکارا بدلون را نغلو.
دا سه نیر ډیر زیات سروې شوې دي، ډیر زیات سروې به نور هم وشي، خو په مونږ پسې څه چینج را نغلو. د اف سی آر ختمولو اډر ولې نه کیږي؟ سم پی اے هغه آل ان آل دے، هغه یو بادشاہ دے. آیا دا خبر به صرف په سروے کې کیږي؟
د سویلی وزیرستان اوسیدون کې سید محمد وای باید قبایلیانو ته تعلیمی پوها ورکړي شي، نو ډېرې ستونزې به حل شي.
انساني حقوقو خلاف ورزي په وړې وړې شین باندې کیږي، لکه کمیش وکسی آرمی چې یو په قدم قدم چک پوسټونه لګولي دي او چې د خان کې چکینګ کیږي داسې د طالبانو طرف نه هند دغه طرف نه هند سره خلاف ورزوی د انساني حقوق کیږي په دای علاقې په چار دادو چې کچره تعلیم روشي نو هغه خلکو چې کوم خلک غلطه چاره کوي څه کوي هغه چاره دغه نه بچ شي قبایل داسې خلک ته چې هغه یو کی ورته پړه لیکه شي نو یې نه هر قسم هغه ګندګي هغه چې کوم د سوچ لري یا څه د غلطه چاره کوي هغه د نه لري کیږي
کلام او چې د امنیسټي انټرنیشنل دغه راپور په اړه د دفاعي او قبایلي چارو کارپو ریټایر بریګیډیر سید نذیر نو پوښتل نو هغه زیاته کړه
په قبایلي سیمه کې د واتو کالونه چې کوم حالات شروع دي نو هغه د حالت جنگ دي په هغه کې ډېر زیات فریق دي حکومت پاکستان فوج هم یو فریق ته طالبان هم پکې یو فریق ته بل طرف ته نور وسله وال قوتونه چې دي هغه پکې هم یو قوت ته خلاف ورزنی خو ډېرې زیاتې دي د قبایلین چې کوم د دې سیمې نه وتی دي او کوم په دغه سیمه کې چم پاتې دي نو هغه هم چې کوم ژوند تیری چې کوم پاتې دي نو هغه هم د ویرې دي د ورځې د یو چا حکومت دی د شپې د بل چا حکومت دی
د بشري حقونو نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل راپور وایي د پاکستان دولت او فوج په بیا بیا قبایلي سیمو کې د بشري حقونو د خلاف ورزۍ پیښو کې د ککړتیا څخه انکار کړی او په قبایلي سیمو کې د بشري حقونو د سرغړونې اکثره پیښې د وسلوالو د کاروایانو سره تړي
د بخښنې د نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل رپورټ ته د قبایلي سیمو خلک او کارپوهان څنګه ګوري رپورټ موریدي په قبایلي سیمه کې د حکومت د وینا تر مخه یو شمېر ترقیاتي پروژې روان دي خو په عملي توګه په دې کې ډېر لږ کار په نظر راځي قبایلي خلک او کارپوهان وایي په دې سیمو کې د حکومت عملداري نشته نو څنګه ممکنه ده چې دا پروژې به سرته ورسیږي او حکومت بیا ځان ته یو دریځ لري ګولایاس رپورټ جوړ کړی دی
په دې رسو کې په قبایلي سیمو کې پرمختیایي کارونو او د دې ځای اوسیدونکو ژوند ښه کولو لپاره د حکومت لخوا یو شمېر پروژې اعلان شوې وي په دې کې قبایلو ته د روزګار ورکولو موقع په سیمه کې د انټرنیټ رسائی قبایلي بانک او دغه شان نور کارونه دي چې حکومت یې بیا بیا اعلانوي خو د بدامنۍ له کبله په دې پروژو عملي کار نه دی شوی په پیښور کې د قبایلي سیمو کارپو عقیل یوسفزی وایي په قبایلي سیمو کې د حکومت عملداري د نش برابر ده او د دې ځای څخه یو شمېر خلکو کړي کړي دي
د میډیکل کالج شو یا بانک شو یا داسې نور اقدامات چې دوی کوي نو دا خو په فیسیلټیز کې راځي فیسیلټیز خو خلک په نارمل حالاتو کې ورکوي دلته خو مسله دا ده چې په پاتا کې تقریبا په سوونو باندې سکولونه چې زما په خیال باندې زرو خو شې چې سکولونه چې هغه په بیسیک ریکوایرمنت کې راځي دا غیر تحفظ اهتمام نشته د پاتا غټ المیا دار چې په پاتا کې یو طرف ته جنکې چې دي هغه سکولونه ته نشته لاندې بل طرف ته یو نه سروې شې په دې کې دا دي چې په تاسو سره چې دي هغه الکانوم دی پکې نو دا څه خبرې دي چې دا د فایل باندې د هدف پورې یا د اعلاناتو د هدف پورې یا د فیصلې د هدف پورې خو کېدې چې دا ټیک وي خو یو علاقه کې د نامنامان د صورت حال وی چې یو خلک چې خپل علاقونه چې به کور وي
د رواني میاشتې په لومړو کې د قبایلي سیمو لپاره فاټا سیکریټریټ د انفارمیشن ټیکنالوژي پالیسۍ د عملی کولو اعلان کړی وو په دې لړ کې بعد د قبایلي سیمو لپاره حکومتي چارواکو ته روزنه ورکول کیږي چې مقصد یې ادارو کې شفافیت راوستل دي د قبایلي سیمې کارپوهان او د ځای اوسیدونکو په دې اندی چې د آی ټی پالیسی پر ځای د خلکو بنیادی ضرورتونو ته پاملرنه وشي همدغه پښتنه مې د فاټا سیکریټریټ وایان فضل الله نوکړه نو هغه په جواب کې ویل
نو دا چې بالکل نه ده زمونږ د تعلیم په مت کې صحت په مت کې زمونږ د واټر سینیټیشن او نور چکم سوشل سیکټر په هغه کې هم ډېر زیات منصوبې روانې دي او چې کوم دا ایمیج چې ګینیر هلته کې دا قسمه سهولیات نو دا چې دا هم غلطه ده د هسپتال نه هم فنکشنل دي هلته سکولونه هم شته هلته کالجونه هم شته والو ځي طبقات لري بعضې چې کومې علاقې دي هلته چې کوم امان صورت حال خراب دی نو هغه هم که تاسو وګورئ نو د ډېر حد پورې
که څوم د حکومت لخوا په قبایلي سیمو کې پرمختیایي کارونو د نه عملی کېدو شکایتونه مخې ته راځي خو قبایلي خلکو هم په مختلفو پروژو کې له یو بل سره مخالفت لري دا مثال په توګه وفاقي حکومت په قبایلي سیمو کې د میډیکل کالج جوړولو اعلان کړی وو په دې کې د وزیرستان قبایل وای چې دا کالج د دوی حق دی نو بل خو نورې قبایلي جنسي بیا جلا دریز لري د قبایلي سیمو کارپو عقیل یوسفزی د حالاتو ته صدا سي ګوري
بالکل دا جنگ تر د قسمتینا په پټا باندې مختلف طریقینو یا قوتونو مسلط کړه ده د دې جنگ نه د موږ کمرانه طبقه چې د کم څه تاسو اشاره مو کړی چې دا د پټا نمائندگان سېنیټرز او مینیز په کوم شامل دي دا د وی د پاره چې دی د ګټه یو غټه وسیله ده عوام چې دی اولس د پټا چې دی هغه بالکل بیا او مددګار
قبائلی سیمو کی پر کوم پروژو اختلافات دی هغه به ډیر زر د خبرو تر دلاري حل کړل شي. د دوی په وینا د حکومت لخوا اعلان شوی په ټولو پروژو کار روان دی او حکومت به پشان شي. کارپوهان نظر لري تر څو په قبائلی سیمو کې د خلکو د معاش زرای تعلیم کلتور او ژوند محفوظ نه وي نو تر هغې دغه ترقیاتي کارونه به بے معنا وي. د دوی په وینا حکومت لا پکار ده چې په قبائلی سیمو کې خپل عملداری پر ځای کړي او د خلکو حفاظت یقیني کړي.
د قبایلی سیمو په اړه مو د ګلایاز رپورټ اوریدې. هم د قبایلی سیمو په اړه باندې یو بل رپورټ هغه دا چې د پاکستان انجمن هلال احمر د قبایلی سیمو جرنالستانو ته ابتدایي طبي امداد ورکولو تربیت ورکړی دی. خو خبریالان په دې خوشاله دي چې دوی ته داسې تربیت ورکړی دی، خو دوی دا غوښتنه کوي چې په قبایلی سیمو کې حالات خراب دي نام نه دي، نو هم دغه شان تربیتونه دي د قبایلی سیمې هر ځوان هر کس ته ورکړل سي. د دې تربیت په اړه د مشال د همکار رپورټ اورو.
په پېښور کې د قبایلی جرنالستانو لپاره د فرست ایډ یا ابتدایي امداد په نامه درې ورځنی ورکشاپ پای ته ورسېدو. د پاکستان ریډ کریسنت سوسایټي یا د انجمن هلال احمر لخوا په دې ورکشاپ کې د اورکزو کرمې او خیبر ایجنسی نه اتلس خبریالانو برخه اخیستې وه. د اورکزو ایجنسی ثاقب الاسلام وایي چې دوی د دې جوګه شول چې قدرتي او یا د خپل لاسه جوړ کړی شوي افتونو کې د ځان د خپلې کورنۍ او یا د علاقې خلکو امداد وکړي.
طرف نه خو سړی په هغه ټیم باندې ژوند بچي او سکوم زخمونه یې هغه کې کمواله راشي او مزید هغه سکوم ازادي د لسونو لسونه په خسار سدای سره خراب نشي. کوم زخمونه وي هغه ز پوره احتیاط سره داغه احتیاط کولای شم، پټي کولای شم، کډو کې مات نه هغه اډو کې صحیح طریقې سره زه حفاظتي تدابیر کولای شم چې هغه مزید نور نقصان دی مریض ته ونه رسي. نو فرست ایډ متدا فائدہ راکړل.
د پاکستان انجمن هلال احمر د فاټا سانګل خوا د دین وړاندې هم په ابتدایي طبی امداد کې قبایلی جرنالستانو ته ټریننګونه ورکړل شوي دي. د کورم ایجنسی دلدار حسین وایي چې ابتدایي طبی امداد کې جرنالستانو ته تربیت ورکول د ستاینې وړ دی، خو دغه شان تربیت د هر قبایلی ځوان ته هم ورکړل شي.
دا شوندې ټریننګونه صرف د جرنالستانو لپاره هم نه، بلکې ټولو قبایلی علاقو کې چې نن سبا ډېره باد اوریز دی، هر ځای کې د مکی کېږي، لانجې دګړې دي، انسانیت بچ کولو لپاره دا نمونه ټریننګونه دی هر ځوان لپاره ضروري دي. څنګه د هلال احمر د موجوده ټریننګونه ویر کی
تدین اورسته مونږ چې کله په قبایلی علاقو کې عام خلکو ته هم ابتدایي طبي امداد ورکولو په اړه د پاکستان انجمن هلال احمر د قبایلی څنګ ویان محمد انور سره خبرې وکړې، نو مشال لډو ته په دې اړه سداسي وویل.
زمونږ د انجمن هلال احمر پاکستان کار هم دا دی چې مونږ هر طبقې ته ورسو، کاغه ځوانان دي، کاغه مشران دي، کاغه جرنالیستان دي، یا زمونږ نور کومه کمیونټي ده، دې ته مونږ ځان ورسو. صد پاره چې کم قسم آفات دي، کاغه قدرتی دي یا د انسان خپل لاسه جوړ کړی شوی دي، په هغه کې مونږ د خلکو ته امداد ورسو.
محمد انور خان زیاتوی چې پاکستان انجمن هلال احمر چې قدرتی آفتونو او جنگ ځپلو ځایونو کې د خلکو د مرستې لپاره کار کوي، په ابتدایي طبي امداد کې د سیمې مشرانو، لوی ځواکونو، د هسپتالونو عمله او د سکولونو ماشومانو ته تربیت ورکړی دی او دغه سلسله به پر روان وخت کې هم جاری ساتلی شي.
تاسو د هلال احمر لورې څخه جرنالستانو ته د ابتدایي طبي امداد د تربیت رپورټ اوریدئ. د په جنوبي وزیرستان کې د ګومل حزام ډیم څخه د تحریک طالبان په پاکستان لخوا د وابډا تښتول سوي اتو کسانو کورنۍ له تیرو څلور میاشتو راهیسي له حکومت غوښتنه کوي چې د دغو کسان دی راخوشي کړي او خپل رول دی ولوبوي. د دغو تښتول سوو کسانو د کورنۍ غړو په دې لټ کې د رواني چهارشنبه د ورځې څخه په پېښور کې د بوک هړتال پیلولو اعلان کړی دی او پېښور هایکورټ هم په دې لټ کې حکومت ته د دې کسانو د راخوش کولو لپاره د ګامونو پورته کولو امر ورکړي. تفصیل له غلام خوساورو.
د جنوبی وزیرستان د ګوملزام ډیم نه سلور میاشتې وړاندې د وسلوالو لخوا د تښتول شوي د وابډا محکمې د اتو کارکونکو کورنۍ وایي چې د دوشنبه د ورځې نه به په پېښور کې د نه خوړلو احتساب یا بوک هړتالي کیمپ پیلوي. په دې لړ کې د ګوملزام ډیم نه د تښتول شوي وابډا د محکمې ملازم زیشان پلار سید کریم شاه مشال ریډیو ته وویل.
پرونو پکې پرېس کانفرنس کړو او د پیر د ورځې نه بجې زموږ بوک هړتالي کیمپ لري په پېښور کې. نو ښه ده
ګوملزام ډیم نه د تختول شوی د وابډې ملازمانو په اړه د پیښور هایکورت چیف جسټس دوست محمد خان از خود نوټس هم اخیستلی دی او د چهارشنبې په ورځ د دې از خود نوټس د تازه اورونې پر مهال د پیښور هایکورت چیف جسټس دوست محمد خان لوړپوړو حکومتي چارواکو ته امر ورکړی دی چې زر تر زره دي د دې تختول شوي کسانو د خوشي کولو لپاره ګامونه پورته کړي شي. په دې لړ کې سرکاري وکیل ډیپټي اټارنی جنرال اقبال مومن مشال ریډیو ته وویل د ګوملزام ډیم نه د تختول شوی ثناء الله خواخی میرمن عبدالرازق مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل چې هغوی د وسلوالو نه خواست کوي چې خپلې غوښتنې دي نرمې کړي او د حکومت نه خواست کوي چې د تختول شوی اته کسانو د خوشي کولو لپاره دي خپل کردار ترسره کړي. او د ګوملزام ډیم نه د تختول شوی کسانو په اړه په پیښور هایکورت کې د اډیشنل چیف سیکرټری فاټا د راپور تر مخه وسلوال د خپلو یو کم دیرش ملګرو د خوشی کولو ترڅنګ د تاوان غوښتنه هم کوي. په دې لړ کې سرکاري وکیل ډیپټي اټارنی جنرال اقبال مومن مشال ریډیو ته وویل دا تختول شوی اته کسان سلور میشتي وړاندې د جنوبی وزیرستان د ګوملزام ډیم نه د ډی ای خان په لور روانو چې وسلوال طالبانو و تختول او تحریک طالبان پاکستان دو ځل په دې لړ کې د اغوا شوی کسانو ویډیوګانې خپرې کړې دي چې پکې اغوا شوی کسانو د خپل ژوند د حفاظت لپاره د حکومت نه د وسلوالو د غوښتنو د پوره کولو خواست کړی و خو وسلوال طالبانو په څرګند ډول په دې ویډیوګانو کې خپلې غوښتنې نوې په ډاګه کړې. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
د پاکستان حکومت او ملګرو ملتونو د پاکستان کې د ابتدایي زده کړو په اړه په یو رپورټ کې ویلي چې په پاکستان کې د پنځم ټولګي پورې د ماشومانو په شمیر کې نور هم کمی راغلی دی. د دې کمی وجه څه ده او دغه شرح ولې کمه ده؟ هم دغه مسله رابی اکرم خان دغه پوښتنه په دې رپورټ کې څېړلې ده.
د ملګری ملتونو او پاکستان حکومت لخوا جاری شوی یو رپورت تر مخه چې پاکستان کې ابتدایي زده کړې ترلاسه کول لپاره سلور کې درې حصه جینکې پرایمري سکولونو ته نشي رسیدلې. په دې رپورت کې ویل شوی دی چې پنځه کالو کې پنځم ټولګي پورې تعلیم حاصلونکو په شمیره کې نور هم کمی راغلی دی او نیم تر نیمه ماشومانو پرایمري سکولونو پورې رسائی نشته. دې رپورت کې زیاته کړې شوې ده چې 55% سړي او 50% زنانه بے تعلیم دي او زنانو ته تعلیم او ژوند بنیادی حق نه دی ورکړې شوی. د دې رپورت په حق لا د پلانینګ کمیشن د تعلیم د سانګي یو چارواکي عبدالحمید مشال ریډیو ته اویل چې دا رپورت ځینې وجوهات تر لاندې تیار شوی دی.
په کلو کې تر سکولونو پورې د ماشومانو رسایي نشته، بل غربت هم دی او مور او پلار بے تعلیم دي او د غربت له وجې خپل بچي روزګارونو ته ولېږي. دې کې بل خبره دا هم ده چې معیاري تعلیم نشته او هغوی په دې نه دي پویا چې تعلیم څومره اهمیت دی.
د پېښور پوهنتون پروفیسر او تعلیمي چارو کارپو راجولي شاه خټک وایي چې کچرته حکومت د تعلیم په سلسله کې صحیح ګامونه نه دی وچت کړي نو بل اړخ ته زموږ معاشرتي رویه هم د جنکو په تعلیمي سلسله کې خنډ ودروي.
نو نو حکومت تر اوسه پورې په مکمل توګه د توجه ورکړې ده نه ولسی شعور هغه بیدار دی چې جنکو د لپاره تعلیم څومره ضرورت دی او بل غټ ذمہوار ما خلته وي چې معاشرتي کیسه هم دا او غریبی هم دا او چې کم سکولونه وزه په ځتا سو قتل آغا وال وزول شو او د لپاره یو منظم پروګرام کې شروع کی د تعلیم محکمه د شاید چې خلکو ورو اعتماد بحال شي او بیا جنکه سکول ته لګل شروع کی.
د نوموړي په وینا چې د هلکانو په نسبت جنکو ته تعلیم ورکول ډیر ضروری دی ځکه چې د دوی تعلیم د روانه روخانه مستقبل ضمانت دی. رابعه اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ری په دوه منیمای کې یو شمیر رپورټونه لرو، خو اوس 15 بجې سوي دي. پامیر ساحل به د خبرونو لنډې وړاندې کړي.
افغان ولسمشر حامد کرزی راتلونکو میاشتو مهمو خبرو اترو لپاره د امریکا د ولسمشر باراک اوباما بلنه منلې ده. د په جنوري کې واشنگټن ته ځي. د امریکا دفاع وزیر لیون پانټاوی په پاکستان کې د ترهګرو پټنځایونه د افغانستان سولې ته لوی ګواښ دی. د پاکستان د محاسبې ادارې مشر ویلي په هیواد کې درغلي زیاته شوې ده او هر ورځ شاوخوا 15,000 روپۍ په اداري فساد کې لګي. د پاکستان سترې محکمې متحده قومي موومنټ ګوند بشر الطاف حسین ته د عدالت سپکاوي نوټس جاري کړی دی. پاکستان ویلي خپله ځمکه به هیڅکله د بل پر ضد کارېدو ته پرېنږدي. روسیې انکار کړی چې ګواکې لوړ پوړي ډیپلوماټي ویلي شامي رژیم واک له لاسه ورکوي. د ملګرو ملتونو اټومي څارونکي او ایران سلا شوي دي چې په جنوري کې به بیا وویني. او په چین کې وسړي دوه ایش ماشومان او یو بل کس په چاقو والی دي.
د خو د سیمې او نړۍ د خبرونو لنډې چې پامیر ساحل درته وړاندې کوي. خو د پاکستان د نن ورځو اخبارونو په خپلو اداریو کې په کومو موضوعاتو باندې څه لیکلي دي، ریاض مسخیل په اسلام آباد کې دا لوستي او دا رپورټ یې په جوړ کړی دی.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو ملک کې د کرپشن په تورونو او خبرونو لیک کړی دی. دې کې د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان وایي چې پاکستان کې د کرپشن خبرونه په ټي وي چینلو او مطبوعاتو کې د ډېرې مودې راسره روان دي، خو حکومتي ادارو یا وزیرانو مشیرانو دې ته پام نه را ګرځولی او داسې به ویل کېدل چې میډیا د حکومت په ضد یو طرفه بیانونه ورکوي. اداریه وایي چې داسې حالاتو کې چې ټول ټاکنو ته یو څو میاشتې پاتې دي، د نیب چیرمین یو بیان کې وویل چې پاکستان کې هر ورځ د 2 ارب روپو نه زیات کرپشن کیږي، کم چې حقیقت کې د حکومت د پارا راتلونکو ټول ټاکنو کې یو لوی چیلنج جوړی دی شي. د دې په جواب کې د اطلاعات او وفاقي وزیر قمر زمان کایر وایي چې دا خبره غلطه ده او د دې بیان پلټنې بکیږي چې د سره د دوی ایمیج خراب شوی دی. اداریه وایي چې دغه خبره د چانه پټې نه دي او ولې به میډیا د حکومت په ضد یو طرفه بیانونه ورکوي. حقیقت دا دی چې قمر زمان کایر په خپل د کرپشن د مخنیوي لپاره اقدامات کړي او خپل وزیرانو او د پارلیمان غړو ته ویلي چې خپل د ټیکس ګوشواره د جمع کړي او کوچا تر اوسه دا نوی جمع کړي، هغه دې اوس باید چې دغه طریقه پریږ دي او ځان دې د ټیکس په دایره کې راولي. دغه رنګ آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان، ترکی او افغانستان د تجارت او اقتصادي مرستې ته د ودې ورکولو لپاره د درې اړخیز مفاهمت په یادښت لاسلیک کړی دی. ادارې وړاندې لیکي چې د دې نه داسې ښکاري چې د ترقی یافته ملکونو د مفاداتو تحفظ او د ترقی پذیر او شاته پاتې قانونو د عالمی قانونونو په ذریعه د استعمال د مخنیوي سوچ را پیدا کیږي او دا ملکونه د ملټی نیشنل ادارو د موټی نه د ځان خلاصولو لپاره ګامونه پورته کوي. ادارې زیاتوي چې دا ډېر ښه سوچ دی او پاکستان د لړکې د منطقې د مختلفو ملکونو په تنظیمونو کې برخه اغستې ده او دا درې ملکی تجارتي کونسل جوړول هم د دې سلسلې یو کړی ده. ادارې لیکي چې افغانستان، ترکی او پاکستان چې کوم د تجارت د ودې لپاره کونسل جوړ کړی دی، هیله ده چې درې وړ ملکونه به د دې نه ګټه پورته کړي او چې وخت راشي نو ایران دې هم په دې تنظیم کې شامل کړي شي. دا رنګ به د دې منطقې د ملکونو د تجارت لړکې د دې تنظیم نه پوره پوره فائدہ پورته کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رائټرز خبری اجانس په یو رپورت کې لیکي چې افغانستان او پاکستان پر دې سلاسوي چې د هغ ځانمرګ برید په اړه په ګډه پلټنې وکړي چې د افغانستان د ملي امنیت مشر اسد الله خالد پکې ټپي سوی وو. بل پلو امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ بیا په یو مقاله کې کابل ته د امریکا د دفاع د وزیر لیون پنیټا سفر ته کتنه کړې ده. د سیمې حالات او نړۍ مطبوعاتو کې هم دغه تفصیل تاسو ته بوریوال کاکړ وړاندې کوي.
رویټرز خبری اجانس لیکي افغانستان او پاکستان د تیری چهارشنبه په ورځ پر دې سره سلاسو چې پر اسدالله خالد د مرګونو برید پاړه په ګډه پلټنې وکړي. په تیر اونۍ کې د افغانستان د ملي امنیت پر مشر اسدالله خالد سوي ځانمرګ برید له هغه وروسته د افغانستان او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی رامنځته کړ چې افغان ولسمشر حامد کرزي وویل دا برید په کوټه کې پلان شوی و. پاکستان ویلی وو چې دوی به د دې برید پاړه په هر ډول پلټنو کې مرسته وکړي او پر افغان چارواکو یې غږ وکړ چې په دې لړ کې دوی ته ثبوتونه ورکړي. پاکستانی چارواکو دا هم وویل چې کابل دی په خپل د خپل امنیتي ګامونو جاج واخلي. رویټرز خبری اجانس لیکي خولس مشر کرزی او د هغه پاکستانی سیال آصف علي زرداری په دې اړه له تفصیل ورکولو ډډه وکړه چې دوی پر اسد الله خالد د برید پاړه کړو خبرو اترو کې څه وویل. بل پلو امریکای ورسپانه واشنگتن پوسټ لیکي د امریکا د دفاع وزیر لیون پینټا په داسې حال کې کابل ته تللی دی چې د ولسمشر بارک اوباما اداره په دې اړه فکر کوي چې په څومره چټکۍ سره په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر راټیټ کړي. د ورسپانې په لیکنه په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ کې د نړیوالو ځواکونو د عملیاتو مشر جنرال لورین نیکلسن د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې دوی په خپل ماموریت کې لوی بدلون راوستی دی. د نیکلسن په وینا دوی اوس مهال د جګړې په داسې پړاو کې دي چې د افغان ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړی دی کوم چې اوس یوازې عملیات پیلوونکي دي. واشنگتن پوسټ لیکي داسې ښکاري چې دا به د جګړې سیمې ته د لیون په نیټه وروستی رسمي سفر وي په کوم کې چې به نوموړی له امریکایي قوماندانانو او افغان ولسمشر حامد کرزي سره له هغه وروسته د امریکا پر رول خبرې وکړي چې هغوی په افغانستان کې د یوې لسیزې جګړه پای ته رسوي. د ورځپاڼې په لیکنه د ولسمشر اوباما اداره په دې اړه فکر کوي چې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې څومره عسکر وساتي. لیون پنیټا ویلي چې کله دا معلومه سي نو به امریکا په دې اړه پریکړه وکړي چې پاتې ځواکونه په څومره چټکۍ سره له افغانستانه وباسي. ورسپانه د امریکا د دفاع د وزارت د یو رپورټ له حوالې لیکي د چیلنجونو په مقابل کې لږ وسلوال داسې دي چې په افغان حکومت ګډېدو ته چمتووالی نیسي. ورسپانه لیکي له اپریل څخه تر سپتمبر پورې 945 تیاغیان پر دې سلا سوي وو چې له افغان حکومت سره یو ځای سي او تر دې وړاندې په شپږو میاشتو کې هم 1400 وسلوال له افغان حکومت سره یو ځای سوي وو.
د سیمې حالات نړۍ مطبوعات تاسو ته بوریوال کاکړ وړاندې کړل. د برتانیې اکونومیست مجله په یو مقاله کې لیکي پاکستان، افغانستان، امریکا او طالبان اوس افغان جګړې پای ته رسولو لپاره جدي هلې ځلې کوي. د مجلې په وینا که سم ځینې طالبان او د شمال ځینې مشران به کېدلای سي د دې جوړجاړي مخالفت وکړي خو بیا هم لږ تر لږه د خبرو د لارې د جګړې ختمولو په لړ کې جدي لارې چارې لټول کېږي. لنډیز به واورو. د برتانیې اکونومیست مجله د افغان جګړې د څلور واړو فریقو امریکا، افغانستان، پاکستان او طالبانو ذکر کوي. مجله وایي د امریکا او پاکستان بیا د افغانستان او پاکستان اړیکې په دې وروستیو کې ښه سوي دي. د افغانستان د ملي امنیت پر مشر اسدالله خالد د برید سربیر هم ټولې غاړې نه غواړي چې دغه مخ په شکه کېدونکي اړیکې خراب شي. پاکستان د منځني کچې طالبان خوشی کړي دي او ویلي دي چې طالبان د خبرو میز ته کښېنولو ته هڅولای سي خو د دوی رضا کول د افغان حکومت کار دی. د اکونومیست په خبره د افغانستان د سولې عالي شورا په هیواد کې د روغې جوړې د عمل پر مخ وړلو لپاره یو پلان جوړ کړی دی. پلان کې دا هم تشریح شوی چې پاکستان څنګه د سولې په دې پروسه کې د سهولتکار په توګه نیغ په نیغه رول لوبولای سي. په دې پلان کې دا هم ویل شوی چې طالبانو ته به په حکومت کې غیر منتخبه چوکۍ ورکول کیږي چې پکې د هیواد په جنوب او ختیځ کې د والیانو چوکۍ یا سیمه ییزې مشري شامل دي. د سولې علي شورا د پلان لمخې کېدلای سي طالبانو ته د کابل په حکومت کې هم په انتخاباتو کې د برخې اخیستو پرته چوکۍ ورکول سي. خو بلخوا اکونومیست مجله د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد لخوا وایي دوی یوازې له امریکایانو سره خبرې کول غواړي ځکه د دوی لانجه له افغان حکومت سره نه بلکې له امریکایانو سره ده. خو البته ذبیح الله مجاهد مجلې ته ویلي طالبان په راتلونکي هفته کې د پیرس په کېدونکي غونډه کې ګډون کوي. دلته اکونومیست بیا د امریکا پر ګټو او سوچ رڼا چوي. د مقالې په خبره د امریکا ترجیح دا ده چې طالبان له القاعده سره اړیکې وشلوي. مجله وایي دغه ډیپلوماټیکې هڅې ټولې پر امیدونو ولاړې دي. کېدلای سي ځینې طالبان او د شمال ځینې مشران پر روغه جوړه اعتراض وکړي. په داسې حال کې ممکنه ده د جوړجاړي ژمنې تر سوري لاندې راسي خو بیا هم لږ تر لږه د خبرو د لارې د جګړې ختمولو په لړ کې جدي لارې چارې لټول کېږي. د اکونومیست مجلې د افغانستان په اړه رپورټ مو اوریدې. په امریکایي ویبپاڼه ډیلی بیست کې لیکوال سمی یوسفزی د ښځو پر ضد د طالبانو د جنگ تر سرخط لاندې یو مقاله لیکلې ده چې نادیه صدیقی ته معلومه وه چې ژوند یې په خطر کې دی خو هڅه یې کوله چې پروا یې ونه کړي. په دې اړه به تفصیل نور له مجید بابا راوړو.
مقاله لیکونکي ته د لغمان ولایت په سرخار مهترلام کې د جنکو د یو سکول مشرې میرمن نیازی ویلی دي چې تیره اونۍ د نادیې سره ملاقات شوی و. په دغه لیدنه کې ورته نادیې په مختصره توګه خپل ژوند ته د پیښو خطرو ذکر کړی و خو زیاتې خبرې یې ورسره په دغه ولایت کې د ښځو د تعلیم د پرمختګ او د ښځو د حالاتو په اړه کړې وې. خو اوس یو چا هغو ګواښونو ته عملي جامه واغوسته او نادیه چې کله د خپل کور نه د کار ځای ته روانه وه چاوویشته او مړه یې کړه. مقاله دی اتوی چې په دې کې هیڅ شک نه و چې دغه غواخونه ریښتونی نه و. لغمان ولایت په داسې ساحه کې پرته سیمه ده چې د پاکستان د تلونکو او راتلونکو طالب وسلوالو لپاره مهمه لاره ده او د یاغیانو د کاروایانو مرکز دی. د روان کال د جولای په میاشت کې د نادیا صدیقی، پیشرو، حنیفه صافی په ګاډي پورې چا مکناتیسی بم لګولی و. دغه چودنې هغه وجله، لور او میړه یې ورله جوبل کړل. میرمن نیازی مقاله لیکونکي ته ویلي دي چې سره له دې ستونزو نادیا صدیقی په دغه څوکۍ کار کولو لپاره سلا شوه او د افغان میرمنو لپاره یې دغه ننګونو ته غاړه کېښوده. مقاله دې ته ویي چې په ګرد نړۍ کې د بشري حقونو کارکوونکو د نادیې مړانه وستایله او د هغې وجنه یې وغندله. په امریکا کې د بخښنې د نړیوال سازمان ایمنسټي انټرنیشنل مشرې سوزان نوسل په یو بیانیه کې ویلي دي چې د نادیا صدیقی بېرحمانه وجنه هغو مرګونې حالاتو ته اشاره کوي چې په افغانستان کې د ښځو د بنیادي حقونو لپاره د حوصلهمندو ښځو کارکوونکو په مخ کې پراته دي. بیانیه زیاتوي چې دا ډول کارکوونکو ښځو په افغانستان کې ښځو ته د برابرۍ د حقونو او موقعو غوښتنو سره سره سکولونو ته د تلو د حق لپاره خپل ژوند په تلي کې ایښی دی. مقاله لیکونکي ته میرمن نیازی ویلی دي چې کچری د افغانستان نه بهرین ځواکونه ستانه شي نو طالبان به بیا دوی دومره وروسته راکاږي چې حد به یې نه وي معلوم. او د میرمن نیازی د دغه خبرې په تایید کې په جلال آباد کې د لغمان ولایت سره اړه لرونکي د طب یوه درویشت کلنه زده کوونکي وایي چې د افغان میرمنو راتلونکي چې تیاروي نو د دغه هیواد مستقبل به هم د تیارونه ډک وي او دا به تر هغې داسې وي تر څو چې افغان میرمنې خپلو بچو لپاره د تعلیم غوښتنه کوي. دغه زده کوونکي د ښځو پر ضد د طالبانو د جنگ د یو څو نورو قرباني شوو میرمنو نمونه هم واخیسته، لکه په کندهار کې د صفیا احمد جان چې طالبانو وجله او څو ورځې مخکې یې په کاپیسا ولایت کې ماشومانو ته د ګوزن د څاڅکو ورکولو یوه مسؤوله جینۍ وجله او دا د اوس چې نادیا صدیقی مړه کړه.
د افغانستان د خوست ولایت د اسماعیل خیلو او مندوزی ولسوالۍ اوسیدونکي وایي سره له دې چې د دوی ولسوالۍ د سولې د ولسوالۍ په نوم نومول شوې، خو بیا هم ځایي ادارې په دې ځای کې د بیا رغونې کارونو ته پوره پاملرنه نه ده کړې. نجیب الله الوخیل په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی.
بلخوا د خوست مرستیال ولی عبدالواحد پټان د اسماعیل خیل او مندوزی په ولسوالۍ کې لوړان د یو شمېر رغنیزو پروژو د پلي کېدو یادونه کوي. خاغلی عبدالواحد پټان مشال راډیو سره په خپلو خبرو کې وویل چې ځایي اداره به نوموړي ولسوالۍ ته پاملرنه لا ډېره کړي.
موږ دې پراخ کارونه کړي دي او موږ پلانونه هم لرو چې د اسماعیل خیل ولسوالۍ ته اولویت او تفریح خاطر دی. دلته د کار زمینه د نورو ولسوالیو په نسبت باندې آماده ده، نو موږ هم غواړو چې ډېر کارونه دلته پلي
د یادونې وړ ده. په دې وروستیو کې د خوست ځایي ادارې او خلکو په پرلپسې توګه له مرکزي حکومت څخه د دې ولایت په بېلابېلو ولسوالیو کې د یو شمېر اساسي پروژو د عملي کېدو غوښتنه کړې، خو د دوی له هوکړې سره سره هم په دې اړه عملي اقدامات نه دي شوي. نجیب الله خیل، مشال راډیو، خوست.
د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوالې ادارې یو این ایچ سی آر او افغان کډوالو د پاکستان حکومت لخوا د افغان کډوالو په پاکستان کې د اوسېدو د مودې د غزولو هرکلی کړی دی. د پاکستان حکومت پرون بل ورځ ویلي وو چې دوی به شپږ میاشتې نور وخت افغان کډوالو ترکوي چې په دې هیواد کې ووسی. تر دې لمخه پاکستان حکومت افغان کډوالو ته د دسمبر تر دېرشمې نېټې پورې له هیواده د وتلو غوښتنه ویلې وو. شبیر مجان له افغان کډوالو سره او د ملګرو ملتونو د نړیوالې ادارې له وایان سره خبرې کړې او دا رپورټ را لېږلې دي.
د متحده قانونو د کډوالو نړیوالې ادارې یا یون ایچ سی آر ویاندې دنیا اسلم خان مشال لیډو ته د ټلیفون د لارې وویل چې د روان کال دسمبر نیټې پورې د لکونو افغان کډوال واپسی ممکنه نه وه، نو د پاکستان حکومت په ډېر ښه وخت کې د نیټې د غزولو پریکړه وکړه او یون ایچ سی آر یې هرکلی کوي.
په دا حواله سره چې
چې پاکستان یو نوې سټراتیجي یا نوې اناؤنسمنٹ وکړي په افغانانو کې دننه یو فکر او تشویش ولري چې په موده کې به اضافه کېږي که نه، او دویم دا که نه وسوله دا اضافه نو د پاکستان حکومت داسې خو به نه وي چې ټول افغانان د پاکستان څخه وباسي، لیکن د پاکستان حکومت په ډېر ښه وخت باندې دا اعلان وکړي.
دا چې موجوده افغان کډوالو سره کوم ماجر کډونه دي د هغې به هم په دسمبر کې میاد ختمیږي. نو په دې حقله دنیا اسلام خان وویل چې د پاکستان حکومت دا پریکړه کړې ده چې همدغه زاړه کډونه به راتلونکي شپږ میاشتو لپاره قانوني ګڼل کېږي.
کارڈون چکم دادا میش پاخری کی ایکسپائر کی ری پرون انجینئر شوکت اللہ چکم دا سیفرون وزیر دی اگر اویلا چی دا پاکستان حکومت دخواست دا پروف آف رجسٹریشن کارڈون با اخپلا مدد ختم دو باوجود ہم یو قانونی دستاویز پہ حیثیت منع لکی ری او نو دا پخوانی کارڈون با ویلیڈ تصور کی ری.
بلخوا دا خیبر پختونخوا منسیری ضلع کے افغان کڈوالو کیمپ یا اسیدون کے سید عمر مشال لیڈو تو ول چې دې پریکړه سره دوی ډیر خوشاله دي، خو له دا نور هم غزول پکار دي.
پاکستان د حکومت د دغه پریکړه چې د افغان ماجی مطابق د شپږ میاشتو موده اوږده کړې ده، اېدې هم ښه هرکلی کوم او مننه شکریه ته ادا کوم. خو زما یو هغه دا ده چې دا شپږ میاشتې کې د افغان مهاجرینو مشکلات نه حل کېږي. ډېر کورونه دلته پاتې دي، د دغو دلته کاروبار ده، زندګي ده، دا ټولې زلو په شپږ میاشتو کې خالي دل، دا به ما ته ناسینه ښکاره شي. زه له دې نه داسې غواړم چې دا موده نور هم ورپسې څه نور هم اوږده کړي.
دا چې غزول شوی نیټې سر ته ورسی نو د هغې وروسته به د یو این ایچ آر سکلن لاروي. نو دنیا اسلم خان جاتوي
د پاکستان حکومت د خپل اعلان کې دا هم ویلی وو چې د کابینه کې یو نوی کمیټه جوړه کړې ده، چې په دا کمیټه کې منیسټری آف انټیریئر او فورن افیئر سره سره سفران وزیر صاحب د دا کمیټې چیرمین دي. دا کمیټې به د شپږو میاشتو مخکې کوم کارونه کول پکار دي او په کوم طریقه باندې د افغانانو د سټی مینجمنټ وکړي دا کمیټي خپل سفارشات ور کوي، نو دا هغه پر بنیاد باندې به نوې سټراتیجي جوړه کیږي.
دنیا اسلام خان وینا تر مخه دا تیر کال په نسبت روان کال کې د افغان کډوالو رضاکارانه واپسۍ کې 30% زیاتوالی راغلی. دوی دا هم ویل چې د دسمبر نه پس په د دوی لخوا ورکون کې پیکیج نه ورکړل کیږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د پاکستان د احتساب ادارې نیب چیرمین وایي دا وخت په پا پاکستان کې هر ورځ د 12 څخه واخې تر 15 ارب روپۍ پورې کرپشن کیږي او د دې د مخنیوي لپاره اقدامات پکار دي. دا خبره نوموړي تېره ورځ په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته کړې ده. ریاض مسخیل د دې خبري غونډې پوره تفصیل لري.
اسلام آباد کی خبری غونډه ته د خطاب دوران د نیب یا نیشنل اکاونټیبلټی بیورو چیرمین فصی بخاری وی چې دا وخت پاکستان د غبن او غلا غلطو لړکی مخبره روان دی او هر ورځ د 12-15 ارب روپو پورې کرپشن کیږي. د کرپشن د لویو سرچینو د ذکر کولو په وخت د وینا وا
یہ کرپشن ہے.
لویو منصوبوں کے نقصانوں بے انتظامی دا کرپشن دے. لویو منصوبوں کے 350 ارب روپے غبن شوے دے. دغ رنگ دے اختیارات و غلط استعمال، دا سرکاری وسائل و بے دریغ استعمال، دا بینکنو نظام کی بدعنوانی، دا ٹول یو سن روان دے او ہر سوک دے کی خپلخ پل براخ لری. دا دے بندول پکار دی. دے ملک کے خ خلق ہمشتا اغیل پکار دی جرام کشی او داسی وق کے ٹول الا دے رخت پم لرن پکار دا.
ایٹ دا سیم ٹائم یہ جو چیزیں ہیں ان کے اوپر فوکس سب کو کرنا پڑے گا.
مشال ریڈیو چکلا دا چیئرمین نیب خبر دا پاکستان پیپلز گن سرا تعلق لرون کی دا قومی اسمبلی غڑی اخونزادہ چٹان پوڑان دے کی خوا نو دو وے چ دغه کرپشن کی دا پیپلز گن یا حکومت ذکر نہ دشوی بلکہ دا خبر دا ٹول کام دا کرپشن کی گی. خوبیا بہم دا چیئرمین نیب نا تپوس کولی شی دے زیاتوی
خبر وضاحت نه دیکھے صرف دا خبر ہے کہ دومره کرپشن کی گی نو دا غوی نقل کو دا مطلب آغستے دے چی دا کرپشن صرف یا حکمرانان کی یا دا سیاست دانان کی یا بیروکریسی کی زکا چی کلت دا سی خبر ہو کی چی کرپشن کی گی و دا غی سر وضاحت ہونے کی چی دا کرپشن سو کی نو ڈاریک الزام پا گورنمنٹ بانے رازی چی دا کرپشن گندی گورنمنٹ کی دے دا پارنا با کمیٹی جوڑی گی پا دے بانے پا کیبینٹ کے موشوی دی خبری او پا دے بانے دنیب دی چیئرمین جواب تلویم کلی دا
خونزادہ چٹان پا خبرہ دا مسلم لیگ نواز ڈلیویان صدیق الفاروق خپل دریز صدا سے بیان کرو.
چیئرمین نیب نے کرپشن کی بات کی ہے.
نیب چیئرمین چی دا کم کرپشن خبر کرے دا حاغی کی دا مختلف حوالو مالی درغلی راضی لگتا سو اگو رہی خلق ٹیکسو نو نور کوی بیا چکم ٹیکس راغون شی حاغی کی غلا کی گی دزمہ کو لین دین دا ٹیکو ور کول غیر قانون برتیانے دا پولیس و رشوتونا دا کسٹم معاملات دا کرے بجلی گرے سرکاری اور غیر سرکاری دورے دا ٹول کرپشن دی اور دا ٹول کال کے دا درے ذرا ارب روپو نے زیاد وی نو زویم زمون دا ٹول بجٹ ہمرا پیسے دا کرپشن خکار شی اور چیئرمین نیب دا دی تصدیق کرے دے
ہمارے پورے بجٹ جتنی رقم وہ کرپشن نظر ہو جاتی ہے اور چیئرمین نیب نے اس کی تصدیق کی ہے.
حکومتی یا غیر حکومتی کچ پاکستان کے دا کرپشن پہ حوالہ چکل مشال ریڈیو دا اقتصادی او معاشی چارو دا کارپو او خبریال اکرام ہوتی نہ تپوسو کو ندوے چ ہر ہغتن چ دا بجلی یا ابو غلا ولی نہ کوی ہغا ہم اصل کی کرپشن دے خود دے مخنیوے دا حکومت کار دے کم چ ہغا نہ تر سر کوی تے زیاتوی
پارلیمنٹ چ دے نو دا ہغی کمیٹیاں وی او ہغی چ کم پبلک اکاؤنٹس کمیٹی دا نو ہغا ہم فل فنکشن نہ کئی نو پکار دا دا چ اس دا یو نوے میکانزم دریافت کئی شی چاہے کہ میڈیا جوڈیشری اور پارلیمنٹ دا درے وانا کینی او آغی دے دا طریقے پگوتا کی جے کم زے کے با منگا کرپشن لٹاو آغی تا ہوای چی رو رخ پل اساب کتاب را بخ کتا بیا بدا پاکستان چی دے پا دے کرپشن کے رستو شی
دے دوانے وردہ چی اولان دے ورزو کی نیب دا روزانہ پا بنیاد دا او عرب روپو دا کرپشن خبر کڑے وا خورست داش میرا تر پنزلس عرب روپو اور سولا اوائی چی دروانے میاشتے پا اولس منیٹا با دا غٹول تفصیلات میڈیا او اولستا اولان دکڑی ریاض موسیٰ خیل مشال ریڈیو اسلام آباد.
د پاکستان انتخابی کمیشن ویلی چې راتلونکو انتخاباتو پر وخت په کراچي ښار کې د فوج رینجر اف سی او نور امنیتي ځواکونو د ټاکنو په مرکزونو کې ځای پر ځای کوي. د کمیشن د چارواکو په وینا پر راتلونکو دو هفتو کې به د فوج د سرتیرو په مرسته د ووټر لیستونو تصدیق او په دغه ښار کې د نورو د نوو حلقو د جوړولو کار شروع شي. ظفر کریمی رپورٹ لري.
د زیارت په ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د ټاکنو د کمیشن تر غونډې وروسته خبريالانو سره په خبرو کې د یاد کمیشن سیکرټري اشتیاق احمد خان وویل چې د ټول ټاکنو په محل باندې د کراچۍ ښار په بیلابیلو برخو کې د ټاکنې د مرکزونو نه بهر او دننه د فوج او نورو امنیتي ځواکونو سرتیري ځای په ځای کوي.
کراچی میں آپ جو فوج کے لوگ ہیں ان کو نہ صرف آپ پولنگ سنگ کے بعد کھڑا کریں گے بلکہ اندر بھی کھڑا ہوگا.
دے وائی پا کراچے کے بعد فوج سرتیری نئی واضح دا ووٹ اچولو دا مرکز مخیتا و لڑوی بلکہ ہاگوئی با دنن ہم زائی پزائی کیے گی. پا دے لڑکے منگ دا ریاست ٹول مشینری پا کار راولو او دا پولیسو فرنٹیر کور رینجر او دا آرمی چخا با کار راخلو. دا کراچے تر سنگ با پا فاٹا او بلوچستان کے ہم دا ٹاکنو پا محال دا فوج سرتیری زائی پزائی کول لازمی وی. دا ٹاکنو دا کمیشن دا سیکرٹری ویناو چے دا ایم کیو نه علاوه د کراچي ټول سیاسي ګوندونه په دغه ښار کې په نوو حلقه بندیو خوښ دي. ایم کیو ایم په کراچي ښار کې د نورو ګوندونو په پرتله لوی او ځواکمن ګوند بلل کیږي. د دغه ګوند چارواکو تر وسه د ټول ټاکنو په محل د فوج د سرتیرو د ټاکنې په مرکزونو کې د ځای په ځای کولو په باب لا څه نه دی ویلي. خو دغه ګوند په کراچي ښار کې د نوو ټاکنیزو حلقو د جوړولو په باب لا د سپریم کورټ په پریکړه سخت خبرګون ښودلی دی. دا چې د ټول ټاکنو په محل باندې فوج سرتیرو ځای په ځای کول د ټول ټاکنو پروسس ته څومره شفافیت وروبخي په دې اړه د سیاسي چارو کارپوه ډاکټر توصیف احمد خان وایي. زما په خیال دا یو ښه خبره ده که په دغه پروسس کې ځای په ځای شوي د قانون نافذونکو ادارو سرتیری د ټاکنو د کمیشن د افسرانو احکامات په سمه توګه عملي کړي نو په دې توګه د ټاکنو شفافیت ته تر ډېره حده ګټه رسېدلی شي. خو که دغه سرتیری د ټاکنو د کمیشن د افسرانو احکامات ونه مني لکه مخکې چې په ځینې وختونو کې شوي دي نو بیا به د ټاکنو شفافیت ته څه خاص ګټه ونه رسېږي. د الیکشن کمیشن د چارواکو وینا ده چې په کراچۍ او نورو سیمو کې د فوج د ځای په ځای کولو کار د سپریم کورټ د حکم لمخې کوي. د ټاکنو د کمیشن سیکرټري اشتیاق احمد خان په دې اړه وایي. لکه څنګه چې مونږ د سپریم کورټ د احکاماتو منلو ته ژمن یو دغه شان نورې ادارې هم د دغه ادارې حکم مني. زما په دې لړ کې نن د دفاع د سیکرټري سره په ټلیفون خبرې شوې او هغوی ته به رسمي لیک مونږ نن یا سبا ولیکو. بیا چې په کومه سیمه کې څومره سرتیری ځای په ځای کول په کار وو هغه به ځای په ځای کوو. د نوموړي په وینا په کراچۍ کې د نوو حلقه بندیو کار به راتلونکو دوو هفتو کې شروع کوي او د دغه کار د تکمیل لپاره به دوی ته څه د پاسه دوه میاشتې وخت په کار وي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د باختر ستوري
اونیزا کلتوری او ادبی خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د باختر ستوري
د خبرونه په پای کې د موسمونو په د موسم په اړه ریپورت ترلاسه لکه څنګه تاسو ته معلومه ده، د پاکستان په خیبر پښتونخوا، اسلام آباد او د پنورو برخو کې د ژمي لومړني بارانونه پیل شوي دي. واوري کېږي په سوات کې، په مالم جبا او کلام کې د واورو اوریدل وروسته سیلانیان هلته ورځي. دا چې د بارانونو حال چې د غبال سراج زهره واورو
د خیبر پختونخوا او اسلام آباد په شمول ټول ملک کې د پرون راهیسې د باران لړۍ پیل شوې ده او د دې سره سره په غریزو سیمو واوري هم ورېږي. د مشال ریډیو سره خبرو کې د موسمیاتو د محکمې ډیپټي ډایریکټر حضرت میر اویل چې دا د ژمي لومبه باران دی او دا وخت د کوټي او ژوب په ګډون د پاکستان په برنو او کتنو سیمو کې باران ورېږي چې لکه بلې په یخنۍ کې نور اضافه شوې ده. د زیاتوي
واخلا یعنی 14 تاریخ پورے موزا آلریڈی فورکاسٹ کرے ہو اور وہ اس باران سے یعنی گزشتہ 24 گھنٹوں سے کن باران سے سلائدہ کوتھی سے سلائدہ ملم جبا کے گئے سلائدہ راول پنڈے پیشاور منگلہ راولا کوٹ بنو چے اسلام آباد سے پڑا چینار یعنی سیال کوٹ بدو علاقوں سے باران سلائدہ کو وہ باندھے با دے برداری امکان دا کوئٹہ زور سے کلاس پرویزنو باندھے یعنی نن مسام پورے با دا باران نور مزید کے جی
کئی خوا دجمی ددی باران نہ خلق خوندونا اخلی او سپارٹی په غرض سیلانیان د مری او مالم جبی او کلام مخ کړی دا، نو بل پلو زمیدارانو هم د ژمی د لومړی باران د فصلونو لپاره خفال ګرځولې دي او وایي چې تیر کال څوکړه تیره شوې ده او فصلونه خنو، نو دا ځل به د دې باران له وجې د دوی فصلونه وده عمومي. مشال ریډیو سره خبرو کې د مردان سیمې سره تعلق لرونکي یو زمیدار شازیب خان صداسي ویل
ډیر زیاته فایده ورکړي، دې زره خو زمکه ډیره خېشي او ډیره خو تبه گینی ته یې خینو کې تبه گیتا دې ته سره ورواجو دا پښتون دې تیزې سره وان او دا دې ضرورت دې لپاره دې لپاره خو څنګه ګور ډېر دواګان او چې خپل پاک دې بخیر بارا نو تیماره زم ختم شي پښتون او سره خسته شي دې وخت کې غنم دې چا شوتلي ګیا لپاره کنه او غنم پېشري غنم ډېر دغې دې ورځې کوم کړلې دې ډېر خلک دې په انتظار کې خپل پاک بارا نو
کلی چې مشال ریډیو دې لړکي د کر کروندې کارپوها فضل مولانا او پختل چې دا باران په فصلونو ته سمره ود ورکړي نو هغه سداسي وې
الله دا کوم باران نو چې وشو دا دا زمنګ د جمی د موسم اولنۍ باران دی چې دا پټول ملک وشو او د دې با زمنګ په فصلونو باندې ډېر بهتر او مثبت اثرات ورزيږي، خاص کر د ربي فصلونو چې دي په کوم کې چې غنم زمنګ د ټول اهم فصل دی او دا زمنګ د فوډ سکیورټي یو اهم انګریډینټ دی، یو بنیادی انګریډینټ دی، نو په دې با د غنم پیداوار به کافي حد پورې امید دی چې زیاتېږي. کاروان سپرلري او زمنګ کم فروټس پلانټس دي هغه کې خلکو پرونین ٹریننگ شروع کړو، نو هغه د پاره بم دا یو ډیر لوی فائدہ مند دی.
د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه د بارانونو دا لړۍ به د راتلونکو 24 غنټو پورې روانه وي. دا دې هم یاد وی چې مری او لواری ټنل کې د زیاتې واوري ورې دوله قبل لاري او سړکونه بند شوې دي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په ختمې دودي خطر ختمولو لمخه به پامیر ساحل توار ورکو چې پتلو تلو کې راته د خبرونو لنډې وړاندې کړي. افغان ولسمشر حامد کرزی راتلونکې میاشت د مهمو خبرو اترو لپاره د امریکا د ولسمشر باراک اوباما بلنه منلې ده. د یو په جنوري کې واشنگتن ته ځي. د امریکا دفاع وزیر لیون پارنټا ویلي په پاکستان کې د ترهګرو پټنځایونه د افغانستان سولې ته لوی ګواښ دی. د پاکستان د محاسبې ادارې مشر ویلي په هیواد کې درغلي زیاته شوې ده او هر ورځ شاوخوا 15 اربع روپۍ په اداري فساد لګي.
د پاکستان ستر محکمې یا سپریم کورټ د متحده قومي موومنت ګوند مشر الطاف حسین ته د عدالت سپکاوي نوټس جاری کړی دی. پاکستان ویلي خپل ځمکه به هیڅکله د بل پر ضد کارېدو ته پرې نه ږدي. روسیې انکار کړی چې ګواکې لوړپوړي ډیپلوماټ یې ویلي شامي رژیم واک له لاسه ورکوي. او په چین کې یو سړی دویش ماشومان او یو بل سړی په چاقو وهلی دی.
دا خبرونه لنډیز درته په امیر ساحل وړاندې کړی. اومله دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه پای ته رسیږي. تاسو کولی شئ د مشال ریډیو د نن ورځې او پخوانی ټول خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې واوري ولولي او وګوري. عبدالحی کاکړ او نورو ملګرو ته د اوس لپاره اجازه راکړئ. تاسو هم په دې څپو د ډیوا ریډیو اوریدلای شئ. د خپل پامنه